السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنه سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 19مې په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړی وایي
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و امون دعوز و فامل که
غزی بخنه زمون کم درد ندوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجې تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
This is completely unacceptable. People have a right to protest and express themselves.
هیدر باروی چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګیدلې.
بیخی دا مال تباشو خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لعصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو زلزلو زیانمن کړی دی او د ایراني رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانور کوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20.
دی ویل شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل د هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همداراز وویل د مخکېني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هېواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مې طالبانو کابل ونیو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولي شي. تیرونې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ATM شپږ دېرش ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بېلابېلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپلو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبې د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه نشي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را په دیخوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډه پوځي مانوره ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخته رسېدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدا هڅې ډېرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسېدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلاو له خپلې خاورې سره یو ځای کړه.
له ازادي راډیو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اګست په 19 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پر یو کور د هوایي برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړي وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولای شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیه له عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې تاسو ته به اوس خبر شي.
د اګست 19 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د څو دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته څیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له څو دقیقو مکس او څیړلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وراولم ببلیږي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قومندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه چهار شنبه د مرغومی پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. دی برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخښنې د دوی صرف یو درد دوا کړي او هغه داده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت های کدام درد ما را تحمل نمیکنه و همون دعاز و فامیلی که غزه
بخن از من کم درد ندوا کبی او زمون دو کورانی حغلس غری بیر تن رشدندی کبی دو امریکا بخن صرف دوم را مرست وکره چه دو بدنامی نومی لمونگ لره کرد او معلوم شو چه امریکایانو تیروت نکرده
نومی را سر ما پس دور کرد و گفت که ما اشتبان این کار را انجام دادیم. این برای ما یک بسیار پیام خوب بود.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې شوې و چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوی او امریکایي سرتیرو ته خوشی نه دی. خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیر یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړی امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې. وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوای. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی. ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغه عمره پیسو لګولو ته دوام ورکړم؟ هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، کنه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس پک نه منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم واوره. اوس پر شو د پروګرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه اداوي ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مترزه خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه اداوي د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانه ابراهیم خیل په اړه ادا سوی چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا اداوې په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره چې شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې اوس بعد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړې وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي خبرې کوي. دا د دې سبب شوی دی چې خزه د خپل کورونو څخه راوځي د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست و ډېر وضعیت بد وی.
د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې وې مشرې وحیدی امیری هم د خپلو همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره وېرېدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نه شي کولای له محارمو پرته له خپلو کورونو ووځي، دوی اوس له محارمو پرته دا ښځې بندیانې کړې دي په داسې حال کې چې دوی هېڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته دا اداوې مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه رد کړي دي. یوه بله ویډیو هم سنیزای صاحب د خواله رسنیو باندې نشر شوې ده چې په هغه د یوې انجلۍ چې تمنا نومیږي، تمنا پریانی په نوم، هغې خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بېرته ځینو نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د تار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤولې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو او نجونو د زر خوتي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي. دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یاد ښځې آزاد کړي.
سانیزای صاحب، کله چې موږ د طالبانو د استخباراتو ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله هغه موږ ته یو لینک راواسته او د خپل د ټویټر باندې لیکلي دي چې دا ښځې یعنی د دوی اداګانې رد کړې او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصولو ته سپکاوی دی. یوازې دغه ښځې غواړي چې البته د دوی په خبره چې بهر ته لاړې شي د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم پخواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بل سنګزای صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکاره فیروزه وه چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستی خبرګونو همدارنګ د خزینه او موتریزونو د بندیانېدو په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، ور بشو راسن نورستان ته هلته د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنی ولایت دی او ډېره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک یې تر ډېره په مالدارۍ بوخت دي. دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې خپل څاروي د دې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خوړل بيخي د مال تبا شو سکار، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غواو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې ته روانې، دا شونډې چې رابطه کې دی کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دی کوم زخمونه 50% چې دی دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرګجوب لاړی، دا خوسکي چې دی دا د دې ته انتباډي د دې دونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. همدې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا چې درې سی سی یا 5 سی سی خوسکو ته کېږي او 10 سی سی چې دی دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د تبخ یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند 40% مالداري سره تړلی ده. تبک په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو لا پیغامونو
صدق الله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغې ولسوالۍ نه زه آزادۍ راځو ډېره مننه کوم سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص ملګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشحاله یو دي ډېر اوازونه ورته کوي خبرې کوي زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دغه ازادۍ راځو ډېر خوشحاله یم د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادۍ دراګونو خوشحاله یم او ډېره مننه ته کوم وسلام پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلا پاک سرپرازه لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي دا سن بردک ته چمن په بادر کې دا پولیس ولاړ دي د پاکستان دا د مسلمانانو وهي د ایروي سرجری او زنانو شان ټول وي پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو د هیڅ قانون کې نشته د سکری چې عدل دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښینی ولید نو که یو را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریږدي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس افکار هم د زیرېدو او د شر خلاص شي دا کارونه نه کوي دا ډېر ناروا دی علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدید توجه وشي باور وکړو موږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولین له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری او داسر لگی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان قونسلګری له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودې ورکولو سلا شوي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینې پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو له امله د پاکستان دولتي بانک هم ځینې محدودیتونه لګولي چې ورسره د دواړو هیوادونو تجارت زیانمن شوی. دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغېز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزې هلې ځلې کمې شوي. منور شاه او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر آف کامرس مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا نوي ټاکل شوي افغان کونسل جنرل حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وایي چې د پخوا پرتلا دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمې راغلی دی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوي دي.
تاسو دین اندازو کی پروس کال دا ستمبر تا دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ ایکسپورټ کړیو. پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے 35,72,00,000 ڈالر شوی دی. ادے کے تقریباً 48% کمی را لو. ان کو کہتے ہیں ندا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکوں تسلیم نہ کی تاسو اشپک میں آشو دا پارا دا کم اسٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور منگ تو فارم ای ور کئی اور دا مال کم ایکسپورٹ کی دے بنے بینک فارم ای ور کئی.
ضیاءالحق سرحدی اویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالرو په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د حوالې لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله صاحب هم وایي چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د دې هیواد اقتصاد د سخت اغېز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یعنی پرچیزنگ پاور کم شوی دی. یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې اقتصادی د سرمایه گزاری فرار وشو خارج ته لاړلې پیسې ووتلې نزاعتمند د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو خلکو کارونه ختم شو خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشی حمید الله فضل خیل مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي. ځینې تکنیکی ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغو ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شوو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلا په دغه نوی حکومت راتګ سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیان نه کیږي. نو یو وجه دا ده چې ټیټیان نه کیږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمیدالله فضل خیل زیاته کړه چې په پېښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لومړی لنډ خبرونه له عصمت ساروان او تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکښو ښځو پروګرام مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ای ټي ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه مېله کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایع روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاري ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب بلاد کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو په وړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب بلاد کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جدي میاشتې په څوارلسم نیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدي. په دغه سیالیو کې د فاریاب بلاد له بیلابیلو ولسوالیو څخه څلورویشت د فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپو نیوګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوه ویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټد برنډفورډ ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه، منچستر یونایټد وکړی شول درې د یو په وړاندې برنډفورډ لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټد لپاره انتونی الانګا، میسون گرینوډ او راشفورډ د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه ووهل. د برنډفورډ یوازنی ګول هم د دغې لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټد لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شر اغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې ښځو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د ښځو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د مرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالې صوفیا اوریا سره په دې خپرونې کې خبرې کوو. ډېر مننه چې تاسو وخت وایستې فوزیه جانې او خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه کوم. سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته.
یو ورستۍ لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود، دغه لاریون په تاوتریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وي.
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمېر نجونو لخوا په لاره چول شوي وي. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا وه چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنی یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي. له دې ورهخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلي دي په موټرو کې کینی، نه پوهېږم خزینه شي کولی چې د موټر په مخ کې څوکۍ کې کینی. حتی ډرایورانو ته دا ویل کېږي چې بې حجابه خزی مه پورته کوئ، در حال کې چې تاسو که دا وسنجوئ هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه ښځه نه لیدل کېږي. حتی په جمهوریت کې هم ډېر کم و چې صادر یې نه درلود. نور نه پوهېږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی، نارینه هم نشي وتلی، ښځې نشي وتلی. یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې خپل غږ پورته کړي.
آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلی، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعاله ونډه ولري د هیواد په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته یې پام سي؟
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسي چې دوی فساد لمنځه یوسي، بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې ښه که تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي. یعنې دا یوازې ښځې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړي ده په اداراتو کې، یا دا دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري. مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم، په ښوونځیو کې نارینه نشته. هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي؟ په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویلې چې آزادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډېره وه، اما ښوونځي هته مشترک نه وو. په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای اوسي، کاملا جدا وه. نو تاسو وګورئ دغه واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري. په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري. په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره به دا وي چې دوی وغواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مور ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی د پاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې هغه کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجیږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولې هغه برخې کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسی لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي. نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخې فلج دي، کاملا فلج دي.
اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیه اوریا لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي ده. اوریا جانی مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو ودونکو ته مننه خیر.
صوفیه جانی تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کلم سره شریک کړی.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاسو مرچ او پښول زه دا غنه فقط شاید لک فاصله مدلو ده، ډیر فاصله نه دلو ده، درې زره یې سپری او خیو زل منګه ډیر مصروف او انجن ډیر مصروف ول فکر کوي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلکو له داسې عام مغنه او نظامیان نه ول چې جیک قدونه دلو د غي بخي نقاب او خلې په مخې زه متوجه ولما سپری ډیر وړو وړو سپری ول یو د فایو شیندل مانجون ته ویل متوجه اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو د فکر وکړه داسې خبره نه ده. بیا ما ورته غو ک چې بیا سپری دوی وخی د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نومیږي هدا خاموش سمخې تلاړل زه د شاته ومه د شاته اوم د ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخل کاغذ می پسترګو نیو دا مخې تلاړه دا مخې تلاړه د سپری په مخ واغه وک بل امکار می د خوانه سمندې په ټولو انجنۍ سپری او شیندل ډېر بد حالت په داسې حالت انجنۍ نور حرکت کولای نسه. منګه بیا هم دوی انجنۍ منګه خوش کړل د خلک څخه پزما کولیدل د انجنۍ سه ولیدل منګه بیا هم دا ما ورک ډېر انجنۍ ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خوله نو نو ټول سترګي وازول نه سوله دسه واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدل نه سو دوی پښاوله نه پیګم اس د څنګه د خلګه مسوله د ټول مسلکی خلک ول ما دس خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس پزان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس او الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. موږ هم کاران ډېر وضعیت بد و مخصوصا هدا خاموش او یو هم کارم د مدینه او مرجانه خو بيخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسول هیڅ لار لیدلې نو بیا هم دا ما ورکو بیا هم غږ جګه و بیا هم د موږ بیا هغه خلک سپ موږ سپری و خلک خاص موټرونه ول خاص درې موټره ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکسول د ساحینه بخي لاړل دغه په ځای رنجر راغله او اته رنجر نور راغله نه پیګم اس دا څنګه برنامه او څنګه دوی خبر سره ول سمنګ مظاهره فقط 40 دقیقې منګ د مظاهره نه تر 40 دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وایي دوی ولې افشا کوي او زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته ځي دا کله موږ همکارانو باندې چې کېده کله موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی هغه د ژوند هغه کېدل بیا ما د دې زاتو څوک ورکوله.
صوفیا جانی زموږ د هم میلمنی فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلی وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلی واست یا کدا سي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړي چې کوم حجاب دوی غواړي واغوندي؟
مننه د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه دی خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پروند تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولی من که معلومات نه راکوي، او منګه غختل صدا پوسو هغه ته د خیو کو، او د منګه هغه زینب، زینب ولی وجر سوی ده په څه جرم
بلی د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورېدونکي پوسی.
زینب غوله د بلچی اوسیدین کوله، او هم ژوند درلوده، خصوصي بانک کار کوه، د اقتصاد پنځه نه فارغه وله، یو عادي نجلۍ وه. هغه خو کوم سیاسي اړخ یې هم نه درلوده، کوم نظامي هم نه وله، کوم هغه هم نه وله. د هغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس دا یې وژلله، ولې دا څه جرم هغه سوی؟ د منګه د حجاب، حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو، سه حجاب مخالف وو. د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه غته نه وایس چادری ده، د منګه مخالفت چادری سره والی ده. منګه حجاب سره مخالفت نه لرو، منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو. د منګه مشکل برقه ده، برقه چادری، چادری د منګه مشکل دی، د منګه فرهنګ نه دی، د منګ مغه نه دی. دا طالب د سره وړي د پاکستان نه پیګم د کم جنا غخپلې پويږي، دا ټول خلک پويږي، عام شهروندان هم پويږي، دا د منګ فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی. منګ فقط دا یو اړخ د منګ دی، یو برخه د منګ دی خبرو او د مظاهرې دی، د منګ ټول برخه حجاب نه دی. منګ حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس، منګه موضوع ایجاب دی، منګه یعنی نور خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونو دي، کار د ښځو او نجونو دي، او د منګه یعنی د تخیل ټول د ښځو هغه د برخې دي. منګه حجاب فقط یو اخر د منګه د خبرو او د منګه د بدنامۍ ده. منګه د ټول هغه نه داس منګه مخالف د حجاب اوس د خلک عام خلک وایي، د منګه ز خپل هم ډیر خلکو سره هم بس کوم اس منګه مخالف حجاب سره نه یو، بورقه د منګه فرهنګ نه دی. فقط ځین خلک وایي، ډیر خلک دی، مثلا عام خلک وایي د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت د بیبیانو او د خور مایند خدای نه دی. دا چادری هم داس د منګه په منګه تحمل سوی ده، منګه دا نه منو، نه منو چادری نه. حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی، چې احادیث کې چې د منګه د حضرت محمد هغه مسکو، منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو. منګه خو نه دی ویل چې منګه د حجاب په مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته.
مننه صوفیا جانی. فوزیه جانی، دا موضوع ته بیرته راځم. د لاریون که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایست چې ستاسو څه لامل سو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو ته لارو کوڅو ته راوځئ او باید لاریون وکړئ او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ږغ پورته کړئ، ستاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي وروسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیره مننه کوم له تاسو نه. دا شاید یوازې زما لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ، چې دا د افغانستان تر ټولو هغو ښځو چې بیرون کار کوو او دوی د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې ماش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هر خزی چې د خپل د کورنۍ او مصارف پر غاړه د خپل د اولادونو مصارف ورکوي، د غوی پښون کې تابند تغیرات راځي. نو سعید چې خغلی مجاهد فوار ورو ویل چې موږ دوی تماشونه ورکړی دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یوه میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې
دونه کټ کړی دی، یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی ده، دی وی میاشتې ماش دریمه برخه. مخصوصا ما ته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم، ما ته د دریو میاشتو ماش دی وی میاشتې په اندازه باندې راغلی ده چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوو. دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله،
ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپلو اوریدونکو ته ستاسو کیسې هم ووایو، خلکو ته دغه پوښتنه پیدا کیږي، دغه ستاسو ستونزه چې تاسو یې یادوئ، دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یوه عمومي ستونزه ده، خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل شو چې تاسو باید راسئ او خپل ژغ پورته کړئ؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زه خپله شخصا وخت چې ما خپله دنده له لاسه ورکړه د ازادي بیان په برخه کې، ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یوه مایک تر شا کېناسته، ما د خلکو غږ مې پورته کوو، د عدالت خواهي غږ مې پورته کوو، د خلکو ستونزې مې مسؤلینو ته اورولې. وخت چې له ما څخه محرومیږي، زه یې په دې معنا باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو، له هغې نه وروسته زه د تلویزیون څخه هم په 3 ورځ باندې منفک شولم. کله به چې لامل پوښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم، هېڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوئ. په هغه نه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما ماش تر اوسه پورې نه درکړل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټوله معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خماسار ټول زما خپله په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتله، کوم ګروپو کې چې و، مثلا موږ حرکت خودجوش زنان ګروپ کې هم درنګه، جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقتدر، ډېر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو دپاره، د ښځو د مصارفو دپاره 1500 روپۍ 1000 افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نه شي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجمې کړو. زه خپل یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته له یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سره کېناستو، موږ فیصله وکړه چې موږ به خپل غږ پورته کوو تر څو زموږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډارېږي. تر کله به موږ په کور کې نو خپل غږ بندوو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې موږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېری ښځې ویره د دې لري که چېرې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې موږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کېږي او د دوی حدس په ځای ده. زموږ ځینې همکاران هم د اوس موږ سره دي، ماشونه یې نه راځي، وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کېږي او منفکي ته مو تصمیم شته. 2-3 ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هېڅ نه علاقه مندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولی بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووځو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو. نورې لارې مو غوره کړې، مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پرېږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو. موږ به یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفر خبريال ته به مو زنګونه کول چې تاسو وای موږ دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو هغه برانه نه وتل او موږ برنامه به کور کول یعنی واقعا ستونزه لرو په هر برخه کې موږ اما به هم خپل غږ پورته کوو د غلار مو غوره وګڼل چې موږ مبارزه وکړو خپل غږ پورته نو ځکه بل لار مونږ ته پاتې نه ده په خاموشي کې خود نه کیږي سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنی ده چې یو څوک موږ خپل بند کړی ده یا هم موږ وژلې یو نو سکوت پر کوو زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم او ویریږم هم نه د ما د پاره شي پاتم نه ده شاید زما غږ اوس د وسله لپاره ټول واوري زما یو خاوند وو هغه مو وژما ته څه شي پاتې نه ده تر څو چې زما غږ پورته کیږي زه خپل غږ پورته کوم چې وژنم به درشي ما مو وژنم
فوزیه جان آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري
سلف سلوکی زه دا هیڅ ماغه نه منم بې رابطه نه منم ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود تظاهراتونه مو شروع کړل لاریونونه مو شروع کړل موږ ته واقعا ګواښونه راته زه دا هیڅ وخت تاسو فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبريال وو که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست
بله هغه هم کارمند ټلویزیون وو دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 شپږ وو کاله کار کړی وو ما هم په کار کوو حادثه ورته پیښه شوه
فوزیه جانی شوزو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست
دقیقا دا یو څه وایم عام خبره ده بيخي مخصوصا د هغه خزو د پاره چې دغه ډول پروګرامونه پلاره چي او رهبری کوي مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي بیا مخصوصا هغه کسان چې داری خپل نمبر نه ورکوي اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مداسه پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو د هغې تر اخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو بیا مو لږ لږ ایسته کړه خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي ګواښونه یې کړي دي زموږ لاریون یې کنسل کړی ډېر داسې شوي دي یعنی هغه نه ده له هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي حتی برنامو ته هم نه وځي کورونه یې تبدیل کړي دي لیوې خوا بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته ځینې ولایتو ته تللي دي او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي ځینې هم پاکستان ته تللي دي بدون د دې نه چې کوم کیسې نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود دي
مننه فوزیه جانی لمر سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ترادم سوفیا اوریا لمر سره برت د تلیفون لاله وصل سوی ده سوفیا جانی تاسو وبر دل چی فوزیه جانی ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځشت یو غړې د چی په دری کې جنبش زنانی مقتدر دوی د غنوم واخست آیا تاسو هم د همدغه سیوه تحریک سره یا د کوم خوځشت سره یاست
بلی او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان اغسر اوزبیت لرما زه کار کوم
د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي د دوی اصلي هدف څه دی سوفیا جانی آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډیر سول که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي
د منګه د فونه فوزیه جان خو ولې د منګه هدفونه اومده د فونه اومده د سوخه انجن ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ټول او هغه د منګه اومده حساسي هدفونه د دې سپید د خزونه دفاع او کو دي حقونه نه یو د انجن سره درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي ډیر خلک په دې شایان فکر نه کوي منګه ته وایي چې تاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماش تر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل امدا مظاهره ته سزو شاید ډیر انجونی او سیاسي اقتصادي د بننه غوډي پیسې نه لري چې د موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګه د خلګ ځان سره د انجونی هم ځان سره لرو د منګا هدف دا د اسلام د انجونې به سرنوشت پاتې دي دوی کارونه نسته ماش نه لري وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتما د دوی ورونه یا همده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیراغلې ده یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونه دوی مثلا منګر ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوو او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه تللی دی هیڅ کار کولای نسی او منګه کوخه کو همیشه خپل په هر انوان په هر حالت کې خپل غږ جیب کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او رژیم ته سقوط کې منګه خپل غړی او هغه زین نه هدونه او جنبشونه هم دلودله واړه یا غټه
اوریدونکو په مخکښه شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبریاله ده دوی له مشر سره ګډون وکړ او همدارز فعالې سوفیا اوریا له مشر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ ل دوی دواړو څخه مننه کوو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم